شنبه د لړم اتمه د اکتوبر دیر شمه مچبریم د ازادي راډیو د نن ورځې کلمړی سهارنی خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو یو چارواکي د نړۍ له مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني. د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزي نظر مې اخیسته.
د طالبانو کابینه
ډېر زړې کتو ته اشاره کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې د طالبانو له واکمنۍ سره د کبانو ښکار خرګندېشمن کړي.
هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي دغه مایان خلک نیسي.
او راشد خان خپل سلامه وکړه. تر هر څه مخکې خبرونه ټاکل شوی چې د جیشل په غونډه کې پر افغانستان خبري وشي. ماسکاو او دوشنبه د افغانستان په برخه کې د ګډ همغږي د ریزمنه سره وکړه او اسلام آباد تحریک لبیک پاکستان ډلې ته خبرداري ورکړه. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځني سرمشیزه کې د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایتالیا پلازمېن روم ته رسیدلی په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل د سرمشیزې په درشل کې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د نړۍ شل پیاوړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځینه فعالانو او سیاستوالو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان ښځینه سیاستوالې نه یوازې له صحنې ایستل شوي بلکې له ګواښ او تشدد سره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د جیشل سرمشیزه نن او سبا د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږي پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفون خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوې اعلامې له مخې لاوروف او مهرالدین ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو او جنو نورو غونډو پریکړې باید په همغږي سره عملي شي. لاسرز مخکې د ماسکاو په غونډه کې روسیې وویل ک طالبان د نړیوالو لخوا د خپل حکومت پر رسمیت پیژندل غواړي نو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې باید د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیشتي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 50 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو ورونو کې 128 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل ک تحریک لبیک پاکستان ممنوع غوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به ځپل شي. د دې غوند زرګونه پلویان پر وی مهمه لوی لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دی او غواښ کړي ک د دې غوند مشر صادر رضوی له بند خوشی نشي نو د پلازمین لارې به بند کړي. معترضان همدارس وړي چې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خبراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هواده وېستل شي. صدر اعظم عمران خان پرون د ملي امنیت کمیټې سره د کتنې پر مهال وویل چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړل شي چې د عوامو ورسنی ژوند ته خنډ جوړ کړي او یا د زور له لارې دولت وننګوي. د تیرونی پترس کې د لاریونوالو او پولیسو په اخو ډب کې لشتر لږه و پولیس او یو شمېر معترضان ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 2 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. بایدن د امریکا، بریتانیا او استرالیا له هغې موافقې وروسته چې په نتیجه کې د 40 میلیارد ډالر په ارزښت د پاریس او کانبیرا ترمنځ د اوبتلونو د پیرولو معامله فسخه شوه له ماکرون سره په خپله لومړۍ کتنه کې پرون د اکتوبر په 9 د څرګندونه وکړي. د دې معاملې پر سر د فرانسې او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه راخله. بایدن وویل چې فرانسه د امریکا لپاره خورا مهم هیواد دی.
فکر کوم څه چې پېښ شول که انګلیسي اصطلاح وکاروم نو یو خام کار و. دا کار په ډېر دقت سره ونه شو بلکې تصور دا و چې ځینې کارونه به کېږي خو هغه بیا ونه شول. غواړم په ډاګه ووایم چې فرانسې زموږ یو ډیر ډیر به ارزښت شریک دی.
د فرانسې ولسمشر په جواب کې وویل مهمه دا ده چې راتلونکي ته وګورو. پروسیا کې په تیر سپتمبر میاشت کې له 4400 زیات کسان د کووید 19 او لدی ناروغي سره د اړوند نورو عواملو له کبله مړ شوي دي. د روسیې د احصائیه ادارې روسټات پرون دا اعلان وکړ لدی سره د کورونا وبا له پیله پروسیا کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر شاوخوا 4200 کسانو ته ورسید چې دا په اروپا کې د دې ناروغي له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیر شي. د روسیې د حکومت د کورونا ضد ادارې پرون لدی مخکې د کورونا وبا له کبله د ټولو تلفاتو شمیر 2,000 او د سپتمبر میاشتې د تلفاتو شمیر 4,100 تنه شودلی و. د حکومت منتقدان تور لګوي چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ته لږ اهمیت ورکوي. دا سجرړو سهرانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د طالبانو یو جګپوړی چارواکی له افغانستان سره د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشیزه کې د شویو بشري شمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. سوایل شاین دا غوښتنه په داسې وخت کې یاده کړې ده چې نن په ایټالیا کې د جیشل هیوادو سرمشیزه پیل شي او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د جیشل اکثریت مشان د لومړي ځل لپاره حضوري ګډون کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو لخوا نومول شوی سهیل شاهین ویلي چې ژمی را روان دی او بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي چې نړیواله ټولنه د 1 میلیارد یورو مرستې د سپارلو هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي چې له بېوزلو او بېوسې خلکو او کورنیو بې ځایه شویو سره د افغانستان په اړه د جیشل په آنلاین سرمشري زکه کړې وه. ښاغلی شاهین پرون د لړم په 1مه پر ټوئیټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د فعالو خیریه ټولنو او نورو غیر حکومتي مؤسسو له لارې په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو دی. شاهین زیاتوي چې د بشري مرستې به په افغانستان کې د کډوالۍ، قحطۍ او بشري بحران د مخنیوي په چاره کې د دواړو خواوو روان ګډ دوه اړخیز مسؤلیت پای ته ونه رسوي. شاهین پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د هغو پرمختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې چې نړیوالو په 2000 کال کې د جنیف په کانفرنس کې له دې هواد سره کړی وي عملی اقدام وکړي. طالب چارواکي د سرګندونې داسې محل کوي چې پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل افغانستان په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ پر یو بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د اوچا مشر وویل چې د محل 3 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخامخ شي. خغلی شاهین د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د ازادېدو پر غوښتنه هم یو ځل بیا ټینګار کړی او لیکلی دی لنړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان د خلکو د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ په ازادولو کې زموږ مرسته وکړي. د شاهین له څرګندونو مخکې پرون د افغانستان د مالی وزارت ویاند هم وویل چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. احمد ولی حقمل له رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د پیسو کنګل کول غیر اخلاقي عمل او له ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو سرغړونه ده. ورسته لدی چې طالبانو د زمری په 4 نیټه پر کابل ولکټینګ کړ، متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. د امریکا د خزانه وزارت د تل په 28مه وویل دا پیسې به تر هغه وخته کنګل وي چې طالبان بشری حقوقو په تیر د خځو حقوقو ته څرنګه چې امریکا سره د 2000 کال د فبروري میاشتې په موافقه کې ژمنه کړې و درنوي ونه کړي. د خزانه وزارت مرسیال د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل پر طالبانو بندیزونه باید دوام وکړي، خو په عین حال کې له افغانستان سره د بشري مرستو لارې چارې هم ولټول شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتې دودي سوایل شاین ویلي چې د طالبانو حکومت چمتو دی له غیر حکومتي ټولنو او نورو خیریه مؤسسو سره اړو خلکو ته د مرستو پر سوالو کې مرسته وکړي. لدی مخکې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویاند افغانستان د سکم 10 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. کچیرته د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل شوی وای نو دا ډول ستونزې بشای نه رامنځته کیږي. طالبانو په دې برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د پنځشنبې په ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې د څوارلس هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره وکتل. د طالبانو د سرچینو په وینا شاغلی متقی د دې لیدنې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ته نړیوال په رسمیت پیژني. نړیوال ولې د حکومت په رسمیت نه پیژني؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکو شکریه بارکزی څخه وکړه.
طالبانو پر رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په چورلس کې شامل دي. کورنۍ مشروعیت، یعنی هغه مشروعیت یو نظام چې باید د خلکو په رایه باندې راغلي، یا حداقل د یو باصلاحیته طریقې له لارې واکمن شوي. چې دغه هم یو ستونزه ده. سربېره پر دې د طالبانو کړنې او د افغانستان د خلکو حقونو ته نه درناوی، حتی هغه قانون چې خپله طالبان اساسي قانون په توګه منلې چې هغه د شاهي دوران قانون دی، هغې باندې هم دوی چلند او عمل نه کوي. د بېلګې په ډول د هغې قانون پر بنسټ باندې اوسنۍ یعنی تعلیم اجباري دی ښځو نارینه او ته، چې برعکس طالبان د تعلیم لپاره خنډونه ښځو جنکیانو ته جوړوي. د هغې قانون پر بنسټ باندې جنسي تبعیض نشته، چې متاسفانه موږ وینو چې ښځې صرف دې په خاطر باندې چې ښځې دي نشي کولای دفترونو کې کار وکړي.
وبخښئ، د افغانستان داخلي موضوعات آیا د افغانستان ګاونډیو ته ساس په نظر دومره مهمه دي چې د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني؟
ما ویل چې کورنۍ مشروعیت یو نظام لپاره مهم دی، او د افغانستان ګاونډیانو ته تر ټولو مهم موضوع هغه روابط چې کېدای شي دوی وساتي مګر بیا د امریکا او نورو ملکونو تر تعزیراتو لاندې راشي، ځکه چې نیمه کابینه په تورلس کې شامل دي. دا د نړۍ په کچه باندې یو تروریستي دولت ګمارل کیږي، صرف نظر د دې چې دا تروریزم څه معنا لري، حقوقي مفاهیم څه رقم دی.
په همدې برخه کې هڅې طالبان روانې کړي دي، یعنی که چېرته د دوی نمونه له تورلس لري شي بیا څه فکر کوي؟
د روسته لدینه چې د دې نمونه تور لسته ویشتل سي، هغه نه روسته بیا خامخا د یو داخلي اجماع لپاره هم کار کوي، چې نه خپل مشروعیت لپاره کته هم موقتی باید یو اصولي او قانوني لار ورته برابر کړي. اوسنۍ نظام په کوم وخت باندې طالبان راغی داخلي او بهرني مشروعیت نه به برخه دي. دا تاسو پیګم افغان
خلک هم پیږي، طالبان خپل هم پیږي. ل اغلی بارکزی په مننی لوي خبرتیا او روسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خدا ساجی رډو په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې یو يهودا افغان له افغانستان وتلی، دا څه نمیشي، چیرته تللی؟ وړاندې تفصیل درکو.
هغه شیبه چې د چا خېګنه مو ورس خایسته کوي، یا یو شی بچی د نه هلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دند په سيګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0422 12 شپږ 40 01.
دا د واتس اپ شمیره به زه یو ځل بیا هم درته تکرار کړم: 00 0422 12 11 20 0. و په چې په انځل ستکه شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړم. فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې لیکل دي چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړې خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاهو ډک دی. د خبرونې په باور د طالبانو له پخواني رژیمه شل کله راورسته او د جمهوري نظام له سقوطه نږدې دوی نیم میاشتې راورسته لا هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت نافذ و خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې، لګښتې زیات او فساد پکې روان و. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په تیرو شلو کلونو کې هم د افغانستان په کلیو باندو کې او حتی په ځینو ښارونو کې عام خلک د فساد له امله او د اوږدو عدلي پروسو له کبله د طالبانو محکمو ته ورتلل، ځکه چې دوی ژر پریکړه کوله فساد او لګښت هم پکې کم و. خو د خبرونې په باور ستونزه دا ده چې طالبان نه هغه وخت او نه اوس په عدلي برخه کې ښه قضاوت کوونکي دي. دوی اسلامي شریعت پلي کوي خو شرعي قوانین تل یو ډول نه تفسیری شي. هر عالم او د دینی علومو پوهه په خپل ان تفسیروي او د دې قوانینو تطبیق پر ټولو یو ډول نه وي. خبرونه زیاتوي طالبانو یو ځل بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت جوړ کړی دی، خو د دې وزارت اصول هم په ټول افغانستان کې یو ډول نه عملي کیږي. خبرونه د یو شمیر کسانو خبري راخستی دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د محاکمو مخې ته راغون شوې دي. ځینې وایي چې لمن دي چې د طالبانو محکمه به د دوسیو ژر فیصله وکړي. دوی په دې باور دي چې په شریعت کې فساد نشته او دا محکمې د پخواني حکومت د محکمو په څیر نه دي چې پریکړې په ټولنه کې د اغیزمنو کسانو یا رشوت او فساد تر تاثیر لاندې راشي. خو فارن پالیسی زیاتوي چې بل لور ته هم یو شمیر کسان چې محکمو ته ورغلي دي په دې فکر دي چې اوس نه په افغانستان کې عدلي قوانین شته او نه هم اساسي قانون چې قضایي سیستم پرې تکیه وي. د همدې مطلب په بل برخه کې راغلي دي چې طالبان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له بشري ناورین سره او له داخلي اختلافاتو سره. دوی دا فرصت نه لري چې د خلکو اساسي اړتیاو ته یعنی د عدالت تأمین ته پاملرنه وکړي. د لویدیز وی بل خبرونه ډیپلوماټ بیا په خپل نوی غنه کې افغانستان ته د مرستو درسولو مسله راخستې دا ولي کې تر سلو میټریک تنه کومکی مواد چې باید افغانستان ته انتقال شوی وای د ازبکستان په سرحدي شار ترمس کې په ګودام کې پراته دي. په دې اړه د ازبکستان او روسي چارواکو رسنیو ته معلومات ورکړي دي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنري ویل دي چې د افغانستان داخله ته د دې موادو د وړلو لپاره د طالبانو د اجازه لپاره انتظار دي. خبرونه د کډوالو د چارو د کمشنري د کمشنري د ویاند بابر بلوچ په وینا لیکي په ترمس کې خیمه کمپلي پلاستیکي فرشونه او یوشمیر وسایل شته چې په ژمي کې د خلکو په درد خوري. شغلی بلوچ له کابل غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په دې برخه کې د مرستې وکړي چې د شیان افغانستان ته انتقال شي. د ډیپلوماټ د لیکنې لمخي د طالبانو په ادارو کې ټینوکرات کسان کار نه کوي چې د دې مرستو د ویش چارې مخته یوسي. د دې لپاره خیریه مؤسسي لدې ټلې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنري باید مرسته وکړي. توا مرادی چې په افغانستان کې د ډیره محدود يهودانو لړډلې ول افغانستان تر وټولو ورسته البانیا ته رسیدلې. هغه ویل دي اوس لاري ساري چې کاناډا ته د تک امکان ورته برابر شي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
لدې مخ کې ګمان کېده چې زابولون سمنتوف ورسته يهودو چې په تیر تل میاشت کې افغانستان ووت، خو پرون روخانه شو چې یو بل يهودا میرمن توا مرادی هم تر اوسه په افغانستان کې پاتې و. د دریاتیا کلنه میرمن تیرونه د افغانستان وتله او اوس مهال په البانیا کې ده. میرمن مرادی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې افغانستان ډیر ورته ګران دی.
له افغانستانه اوتم خو خپل هیواد افغانستان ډیر راته ګران و. کله چې وتلم سترګې مې له اوښکو ډکې وې. له وطن اوتم کندز او مزار ته مې اوژړل. د سفر په حال کې مې په الوتکه کې هم اوژړل.
توا مرادی لخپلو شپږو خپلوانو سره د البانیا ګولیم ښار ته رسیدلې ده، خو دا معلومه نه ده چې د دې خپلوان هم يهودان دي که مسلمانان. نوموړې په کابل کې د يهودانو په یو کورنۍ کې زیږېدلې ده او د خپل کورنۍ له لسو ماشومانو څخه یو و. هغه په 14 کلنۍ کې له کوره وتښتېدله او له یو مسلمان سړي سره یې واده وکړ. خو خپل مذهب یې بدل نه کړ او حتی په کابل کې د دې ټول گاونډیان خبر و چې دا یهود ده. نوموړی اوس هیله لري چې کاناډا ته به ولاړ شي هلته چې د دې څلور نور بچیان اوسیږي.
خوشحاله یم چې خپل بچیانو ته ورشم. بچیان می خور واره دي یو په یو ځای کې بل په بل ځای کې سترګې می له اوښکو ډکې وي.
توبا مرادی او خپلوانې د اسرایلو د یو خیریه بنسټ او فعالانو د همکارۍ او هڅو په نتیجه کې البانیا ته ولاړه. د هغې مور او پلار په 1980 کلونو کې له افغانستانه وتلي وو او له مړینې وروسته په بیت المقدس کې ښخ شول. توبا مرادی وایي چې په 1950 کلونو کې د خپلې کورنۍ له یو شمېر غړو سره حتی په ټلیفون کې هم خبرې نه دي کړې، خو غواړي چې یوه ورځ اسرایلو ته ولاړه شي او له هغو سره وویني.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
په کونړ کې د نظام له بدلیدو سره په سیند کې د کبانو شکار زیات شوی دی. د یو شمیر خلکو په خبره پخوانی حکومت په سیندونو کې د ماهیانو د شکار لپاره بندیزونه لګولي وو چې ورسره د ډیزلي برېښنا، مرګیدانی او توپان جالونو په وسیله د کبانو شکار کم شوی وو. خلک دا ویره لري که دا شکار همداسې په کونړ کې روان وي د ماهیانو نسل به ورک شي. جزئیات پرې راپور کړي.
د کونړ اوسیدونکو وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوه. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي لداسې وسایل او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړ کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار
د میانو ښکار بیخي زیات شوه دي. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګیدانی په نوم دوايي بمونه چې خلک سین تر گزاري او هغه سره میان د مینځي او بل د جنریټر د بریښنا د شارټ کو واسطه باندې دغه میان خلک نیسی او په دغه سره واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګیدانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کی او میان دی ویونی سي زکه دغه مرګیدانه چې دا هغه مایي چې کم نیول کیږي هغه خود منځه لاړ خو هغه نور شته هغه وړو کې نسل د منځزي په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام خکار نه دی. په دې شکل هم نه چې تبم راخلی او دغه اوبوته گذاري او دغه ټول میان لز دانی نیسي او سل دانی د منځه وړي.
خلک ویره لریک چیرته د توپان جالونو مرګیدانو او ډیزلی برېښنا د شارټونو په وسیله د کبانو ښکار بند نشي نو نسل به ختم شي. دوی وای د پخوانی حکومت سیمایزو چارواکو یو وخت اعلان وکړ چې د کونړ په کوچنی او غټ سین کې به د کبانو 50,000 بچي خوشی کړي څو په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر او نسل زیات شي، خو هغه هم ډیر زر لخپل کړي ژمنې په شاشول. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی به ډیر زر د کبانو پر دغه ډول ښکار بندیز ولګوي. د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
دا زمونږ د کونړ یو خپل دا زمونږ د کونړ یو نمونه ده او بو په میانو ښکار کیږي. نو په دې خاطر باندې ان شاء الله چې دغه باره کې زمونږ والی صاحب هم جدي دي هغه هم ټول اورګانونو ته ټول ول سوالو ته وای چې دغه کار مخنیوي وشي که کمزای کې شوی خو ان شاء الله بیا به تکراریږي نه.
کونړین په داسې حال کې په کوچنی او غټ سین کې د زهري موادو برېښنایي شارټونو او د بمونو په وسیله د کبانو لخکار شکایت کوي او دا اندېښنه ورسره ده چې کچیرته دغه ډول خکار بند نشي نو د کبانو نسل د ورکیدو ګواخ سره مخ دی. چې پخوانی حکومت په سیندونو کې د میانو پر خکار بندیز لګولې وو چې ورسره د کبانو شمیر کې یو څه زیاتوالی هم راغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر وو ازجړو په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري و سم لاند خبرونه لرو لاندو خبرونو ته مخه کو. په پام کې ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادو په دوه ورځني سرمشتیزه کې چې نن په ایټالیا کې پیل شي د افغانستان د مسلې په اړه بحث وشي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایټالیا پلازمېنې روم ته رسیدلی په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د راغلي وضعیت په اړه له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جیشل سرمشیزه دوه ورځنۍ ده او په روم کې نن پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان په برخه کې د همغږي پر پیاوړي کېدو توافق وکړ. د راپورونو له مخې د دواړو ډیپلوماټانو پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال دا سلا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریز کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 500 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوړه کړ په شلو ورونو کې 140 منډې وکړي او سیالې لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډله په 19 ورونو کې د هدف ته ورسېدله. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون وویل که تحریک لبیک پاکستان ممنوع غوند حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي و به سپل شي. د دې ګوند سرګونه پلویان پر وی مهمه لوی لارې د اسلام آباد پر لور د لاریون په حال کې دا وغواشه کړي که د دې ګوند مشر صاد رضوی له بند خوش نشي نو د پلازمین لارې به بند کړي. معترضان هم درس غوړي چې په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور د خپراوي په خاطر په پاکستان کې د فرانسې سفیر له دې هواده وېستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته ویلي دي چې واشنگتن د هغې معاملې په برخه کې چې له وجې فرانسې د 100 میلیارد ډالرو ګټه له لاسه ورکړه بې تجربې ګام پورته کړ. او په روسیه کې په 13 سپتمبر میاشت کې له 40 زرو زیات کسان د کووید 19 او له دې ناروغۍ سره د اړوندو نورو عواملو له کبله مړه شوي دي. اساجر اډو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریزو نړیوالو لوبو جام کې په خپل دوهمه لوبه کې پاکستان په وړاندې مات وخوړه. خو په دې لوبه کې راشد خان سل وکټې پوره کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د دوبۍ په لوبغالي کې تیره شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یو هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ وشوه. پچا افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو ورونو کې 140 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 140 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوای چې په شل اووریزو لوبو کې خپل سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالنګ تراوست. هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو، خو لپاره لپسې هڅو سره سره ونتوانیدو. خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلیدل.
افغانستان ښه بالران لري. په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته. دوی ډیر ښه بالنګ وکړ. هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم، خو نه شو. د ګټلو ویار بیا هم د اسف علي په برخه شو.
پاکستانی لوبغاړي اسف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په څلورو بالونو څلور شپږیزې ووهلې او خپل لوبډله یې بریالی کړه. بیگانه لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له سکاټلند سره وه چې د 130 منډو په توپیر یې وګټله او درېیمه لوبه به یې د یکشنبې په ورځ د لړم په نهمه له نامیبیا سره وي.
د لوبه په سیمه ایز وخت لغرمه مخ کې په یو لسو بجو د ابوظبي د کرکټ